بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارکې سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغه کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکو او سجده کوئ، د خپل پروردگار عبادت کوئ او ښه کارونه کوئ چې ژغورنه او نجات ومومئ. د خدای په لاره کې غزا کوئ لکه څرنګه چې غزا کول پکار دی. هغه تاسې د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستی. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسو لمخ کې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونځ کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شی او له هغه څخه پناه واخلئ. هغه ستاسې بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. درنو و محترم اوریدونکو، هر ځای کې چې یاست از موږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ. نن د شنبه ورځ ده، 14 لمریز کال د وږی د میاشتې 13 نیټه ده، چې د سپتمبر د میاشتې له 13 او د محرم الحرام د مبارکې میاشتې له 16 سره سمون خوري. ایزانو زالی اصغر عبیدی ستاسو درنه حضور ته حاضر سویم چې نننۍ سهارنۍ یو ساعت خبرونه تاسو ته وړاندې کړم. د خبرونې په سر کې به د ایران، افغانستان، پاکستان په شمول د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه واورئ. ورپسې به د برجام د اټومي نړیوالې موافقې په وړاندې د ایران د نوي حکومت د دریځ په هکله او سیاسي تبصرې تاسو ته وړاندې سي. د پروګرام په دوام کې به د کال هندارې خبرونه واورئ. ورپسې به د ښو عادتونو خبرونې ته غوږ سئ. او په پای کې به هم د ایران گشت د لړۍ یوه نوې خپرونه واورئ، چې په دې سره مو خپرونه پای ته رسیږي او ستاسې له حضوره به رخصت سو. www.parstoday.com/ps زموږ د انټرنیټي پاڼې درسته. دوستان، تاسو کولی سئ زموږ په انټرنیټي پاڼه کې د سیمې او د نړۍ سیاسي او دلچسپې خبرونه واورئ او خپل نظرونه او وړاندیزونه زموږ سره شریک کړئ. یاد میوټ په همدې عدد سره تاسو کولی سئ په انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر کې هم موږ فالو کړئ. اوس د تهران و بجې دی، پام وکړئ د دې مهال خبرون ته. په سر کې هم د مهمو خبرونو لنډیز. د جنرال فیروز آبادی د مړینې د امله د اسلامي د انقلاب د ستر لارښود پیغام. په افغانستان کې له ټولو اړخونو څخه د تاوتریخوالو د درو لپاره د اسلامي ایران غوښتنه. د امرالله صالح له لورې په طالبانو د جنګي جنایتونو تور لګونه او په فلسطیني لاریون کوونکو باندې د اسرائیلي رژیم د نیواکرو ځواکونو بېرحمانه برید. ایزانو سم پام وکړئ بشپړو خبرون ته. د جنرال حضرت آیت الله سید علی خامنه‌ای د یو بیانیه په ورکولو سره د جنرال فیروز آبادی د مړینې له امله خواخوږي څرګنده کړه. د معظم رهبر د اطلاع رسونې د دفتر له راپور سره سم د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله خامنه‌ای د جمعې په ورځ د خواخوږي په یو پیغام کې د جنرال سید فیروز آبادی د مړینې د تسلیت په ویلو څرګنده کړه چې په مشهد کې د تحصیل په دوره کې له ارزښتناکو مجاهدتونو نیولې بیا د انقلاب تر بریالی توب وروسته او تر پراخو فعالیتونو پورې په مختلفو ډګرونو کې په تیره بیا د وسلوال ځواکونو د لوی درستیزولۍ په چارو کې تر اوږدو خدماتو پورې دا ټول د دغه خیر غواړې ورور معنوي او اخروي لاسته راوړنې دي. د اسلامي انقلاب معظم رهبر زیاته کړه په انقلابي کرچاړ باندې ایمان او په دې زمینه کې رښتینولۍ، ثبات او تدین یوه بله لویه ځانګرونه وه چې دغه بزرګوار ورور تل ورڅخه برخور و. دغه وتلې ځانګړتیاوې د هغه لپاره تل د الهي رحمت چینه وه. انشاءالله د هغه لپاره الهي مغفرت او د هغه د پاتې ژوند لپاره صبر او حوصله د خدای پاک له درباره غوښتونکي یو. جنرال سید فیروز آبادی د اسلامي ایران د وسلوالو ځواکونو مخکنی لوی درستیز او د رهبرۍ د ستر مقام سلاکار تېره ورځ د ناروغۍ د امله په 20 کلنۍ کې له دې دنیا سترګې پټې کړې. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند له افغان ډلو څخه غوښتنه وکړه چې د تاوتریخوالو د کارونې او ورور وژنې دې ډډه وکړي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند سید خطیبزاده په پنجشیر ولایت کې وروستیو نښتو ته په اشارې سره له ټولو اړخونو غوښتنه وکړه چې له یو بل سره دې حوصله وکړي او د یو واحد حل لارې د رسېدو په موخه دې خبرو اترو ته ژمن واوسي. د ایران د بهرنۍ چارو د وزارت ویان ټینګار وکړ د ایران اسلامي جمهوریت له ټولو اړخونو سره په اړیکه کې دي او خپلې ټولې هڅې کاروي چې د افغان ولس کړاوونه راکم کړي. موږ باور یو چې د بین الافغاني خبرو اترو له لارې او د بهرنیو هیوادونو د حضور او لاسوهنې پرته کولای سو په افغانستان کې دوامداره سولې ته ورسیږو. خطیب زاده وویل افغانستان نن له کلونو جګړې، اشغال او تاوتریخوالو څخه ستړی دی، نو ټولو ډلو ته پکار دی چې له ورور وژنې او تاوتریخوالو څخه ډډه وکړي. د اسلامي ایران ویان د بهرنیو لاسوهنو په غندنې سره زیاته کړه د افغانستان ولس د یو داسې پراخ بنسټ او ولسي حکومت لیاقت لري چې د دې هیواد د ټولو قومیتونو استازیتوب وکړای سي. هغه بیا ځلې ټینګار وکړ چې د ایران اسلامي جمهوریت د تیرو 40 کلونو په دوره کې به د افغانستان د ولس تر څنګ پاتې شي او په دغه هیواد کې د سولې او له ثبات څخه ملاتړ وکړي. په سربستان کې د نظامي پولیسو د ډلګیو نړیوالې سیالۍ د سربستان د ټیم په بریالیتوب او د اسلامي ایران د ټیمونو په غوره کرچار سره پای ته ورسید. د نال راپور سره سم په دغه سیالیو کې چې د کړالیو په ښار کې ترسره سو د سربستان ټیم لومړی او په ترتیب سره د روسیې ټیم دوهم، قزاقستان دریم او ایران څلورم مقام خپل کړ. د سربستان د کورنۍ چارو وزیر الکساندر وولین د دې سیالیو په وروستۍ پړاو کې چې د ایران، روسیې، قطر، قبرس، قزاقستان او سربستان ټیمونو په مختلفو ډګرونو کې له یو بل سره سیالیو ته وروډنګل حضور درلود. په دغه نړیوالو سیالیو کې د نړۍ له اکثرو هیوادونو څخه د نظامي پولیسو ټیمونه له یو بل سره په څلورو ډګرونو، یعنې په توپک او تمانچې سره نښې ویشتل، تاکتیکي چارې او په 12 کیلومتری پیست کې د استقامت سیالۍ ترسره کړې. امرالله صالح چې اوس ځان د افغان حکومت سرپرست بولی، د جمعې په ورځ طالبان د بشري حقونو په نه پاملرنې او جنګي جنایتونو تورن کړ. صالح په یو ټویټري پیغام کې ولیکل طالبان جنګي جنایتونه ترسره کوي او د نړیوالو بشري حقونو خیال نه ساتي. هغه په دوام کې ولیکل موږ د نړۍ له مشرانو او د ملګرو ملتونو څخه غواړو چې د طالبانو دغه ترهګریز او له جنایت ډک چلند ته پاملرنه وکړي. صالح چې اوس د کابل په شمال کې د پنجشیر په سیمه کې دی وایي طالبان دغه سیمې ته د درملو او بشري توکو په لیږد بندیز لګولي او ټلیفوني شبکې او برکې بند کړی دی. امرالله صالح په داسې حال کې دغه خبرې کړې چې د پنجشیر په ولایت کې د طالبانو او د احمد مسعود په مشرۍ د مقاومت د جبهې د ځواکونو ترمنځ سختې نښتې روانې دي او د دواړو لورو د پرمختګ ادعاوې کېږي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ویل چې د دې هیواد سفارت په کابل کې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي، خو له طالبان څخه غواړي چې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند وانګ وونبین نن په پیکینګ کې په یوه خبري غونډه کې له طالبانو وغوښتل چې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. هغه وویل په افغانستان کې د چین سفارت د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعامل یوه مهمه وسیله ده او خپل عادي فعالیتونه مخ ته وړي. هیله من یو چې طالبان یو ټول شموله سیاسي نظام جوړ کړي، داخلي او خارجي معتدلې پالیسۍ پر مخ یوسي. تر دې یوه ورځ مخکې طالبانو ویلي وو چې چین به خپل ډیپلوماتیک روابط له افغانستان سره ساتي او نوی حکومت به له بیجنګ سره مرستې ته ترلاسه کړي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی ویلي هیله لري هر څومره ژر چې امکان ولري د کابل هوایي ډګر بیرته ژر فعال سي. د قطر دې چارواکي هیله وښوده چې په راتلونکو څو ورځو کې به ښه خبره واورو. نوموري همدارنګه وویل چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر د بیرته پرانستلو په خبرو کې ترکیه هم برخه لري او هیله یې وښوده چې ترکیه به په تخنیکي چارو کې همکاري وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د ملکي هوایي چلند د ادارې یو چارواکی ویلي چې د حامد کرزی د نړیوال هوایي ډګر څخه به الوتنې ژر پیل سي. دغه چارواکی ویلي چې داخلي پروازونه به نن یا سبا په کار پیل کړي. د لبنان حزب الله د یوې بیانیې په صادرولو سره په عراق کې د اهل تشیع لوی مرجع یې د اسلامي نړۍ لپاره د لوی مرجع مړینه یې د اسلامي نړۍ لپاره لوی خسران وباله. د لبنان د حزب الله په بیانیه کې راغلی اسلامي نړۍ نن د ستر فقیه او وتلی عالم آیت الله العظما سید محمد سید حکیم د مړینې په خبر سره خواشینه شوه. هغه د کتاب پرستۍ او د دینی حوزو د لوړتیا او د اسلامي نړۍ د پیښو په زمینه کې د یو عمر اوږدو مبارزاتو وروسته وفات سو. آیت الله سید محمد حکیم د نجف اشرف له لوی مراجع وو چې د جمعې ورځ د زړه د درېدنې د عمله وفات سو. د سیونیستي رژیم ځواکونو د جمعې ورځ په مازیګر د نابلس په ختیځه کې په فلسطیني لاریون کوونکو برید وکړ چې د عمله یې دو اتیا فلسطیني وګړو ته مرګ ژوبله واوښتل. د فلسطین د سره میاشت کمیټې اعلان وکړ چې اویا تنه یې د زهر جنګاز د کارونې د عمله له سالنډۍ سره مخامخ سوي او دولس تنه نور د سیونیستي ځواکونو له لورې په ډزو وویشتل سوي دي. د خبرونو پای. دا تهران دی د ایران د اسلامی جمهوریت ژغ.
سیاسی تبصره.
ایزانو سم پام وکړی د نن ورځې سیاسي تبصرې ته چې عنوان یې دی د ایران د نوي حکومت نظر او د نړیوالې اټومي موافقې د احیا خبرې اترې. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر د جرمني، فرانسې او استرالیا له خارجه وزیرانو سره په ټلیفوني خبرو کې د جامع نړیوالې اټومي موافقې او له اروپایي اتحادیې سره د ایران د اړیکو د انډول او منظمونې د بهرني سیاست په باب مشورې وکړې. حسین امیر عبداللهیان په دوو جلا جلا ټلیفوني خبرو کې په ویانا کې د جامع نړیوالې اټومي موافقې د احیا د خبرو اترو په باب ټینګار کړی چې د ویانا خبرو اترې باید د ایران ګټې او حقوق تامین کړي او د امریکا غیر مسؤلانه چلند او د اروپایي اتحادیې بې عملي نوره باید پای ته ورسیږي. د ایران خارجه وزیر ویلی دی د ویانا د خبرو اترو اصل د منلو وړ دی او ترسره کیږي، خو هغه خبرې اترې د دفاع وړ دي چې په حقیقي ډول د ایران د حقوقو د تامینېدا او د بندیزونو د ختمونې لامل وګرځي. په ایران کې د ابراهیم رئیسي په مشرۍ د دیارلسم حکومت واک ته له رسېدا تر مخکې پورې په ویانا کې د جامع اټومي موافقې د احیا د خبرو اترو شپږ پړاوونه ترسره سول. د ویانا د خبرو اترو موخه جامع نړیوالې اټومي موافقې ته د امریکا بیرته ستنېدا ده، په دې شرط چې د ایران په ضد د امریکا درست یو اړخیز بندیزونه لغوه او بیا یې تایید هم وشي. د جامع نړیوالې اټومي موافقې د احیا لپاره د سیلیکان په توګه د امریکا د بندیزونو د لغوه کېدا تاییدېده او بیا خپل اټومي ژمنتیاو ته د ایران بیرته ستنېده د ویانا د خبرو اترو په بهیر کې د ایران پرېکنده سیاست دی. امریکا البته د ویانا د خبرو اترو په شپږ پړاوونو کې د ګام په وړاندې د ګام په سیاست ټینګار درلود چې د ایران لخوا د تایید وړ نه و. ایران باوری دی چې امریکا د هغه هیواد په توګه چې له جامع نړیوالې اټومي موافقې څخه وتلی دی باید په لومړی ګام کې خپلې ژمنتیاوې عملي کړي او ایران به له دې وروسته چې د امریکا اقدامات تایید کړي خپلو اټومي ژمنتیاو ته بیرته ور وګرځي. په خپل یو اړخیز کرچار د امریکا د باو په ویانا کې د جامع نړیوالې اټومي موافقې د احیا خبرې اترې د ایران د مخکني حکومت په پړاو کې بې نتیجې کړي دي. په ایران کې د نوي حکومت واک ته په رسېدا سره تر دې دمه په ویانا کې د نړیوالو اټومي خبرو اترو بیا پیلېدا لپاره کوم نوی تاریخ نه دی اعلان سوی، خو د ایران نوي حکومت په کراتو ټینګار کړی دی یوازې د خبرو لپاره خبرې اترې د ملنو وړ نه دی. د جامع نړیوالې اټومي موافقې د احیا یوازنۍ لاره د امریکا او اروپا د نړیوالې اټومي موافقې د ژمنتیا حقیقي او عملي اجرایي کېدا ده او د دغو ژمنتیاو له تاییدېدا وروسته د خپلو اټومي ژمنتیاو په کمیدا کې هم د ایران ګامونه بیرته د سنېدا وړ دي. هماغه ډول چې د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان د فرانسې، جرمنی او استرالیا له خارجه وزیرانو سره په تلیفوني خبرو کې ټینګار کړی ایران د جامع نړیوالې اټومي موافقې د ساتلو لپاره خپل اساسي ونډه د امریکا د وتلو او د اروپایي لوري د بیعملۍ په مقابل کې په ستراتیژیک صبر سره ښودلې ده او اوس د نړیوالې اټومي موافقې د نورو لورو وخت دی چې لازم ملګرتیا وکړي او په حقیقي او عملي توګه دې خپلې ژمنتیاوي اجرا کړي. له جامع نړیوالې اټومي موافقې د امریکا د یو اړخیز وطني وروسته د خپلې اټومي موافقې د ژمنتیاو په اجرا کې د اروپایي لوري د بیعملۍ او بېوسۍ په وړاندې د ایران منطقي کرچار ښیي چې ایران یو ژمن هیواد دی، البته نور به هیڅکله هم په هر ډول خبرو کې وارد نه سي. د تفسیر پای دا تهران دی د ایران د اسلامی جمهوریت ژغ.
د تاریخ پانا
قدر من آوریدون که زما فاطمی سلامونه او نیک پرزوینه و منه عزیزان و سم د تاریخ و بل پانا تاسو تا ورانده کبم. لکه څنګه چې پوهیږئ نن د خالی ورځ یا شنبه د 1400 هجری لمریز کال د وږي د میاشتې 14 نیټه ده چې د 1443 هجری قمری کال د محرم الحرام یا د امامانو د میاشتې له 26 او د 2021 میلادي کال د سپتمبر له 4 نیټې سره برابر ده. قدرمن اوریدونکو د ایران په کال هندار کې د وږي میاشت 14 نیټه او د اسلامي نړۍ یو نام تو پوه د ابو ریحان محمد بن احمد خارزمی بیرونی د درنخت ورځ ده. د اسلامي پیر یو ستر ایرانی پوه او د درستو بشری ټولنو تر ټولو لوی عالم ابو ریحان بیرونی په 322 هجری قمری کال کې د نننی ازبکستان د جمهوریت په بیرون ښار کې وزیږید. خپل ژوند لومړنی 15 کاله یې په خارزم کې تیر کړل او بیلابیل علوم یې زده کړل. وروسته د سامانیانو پلازمینې بخارا ته ولاړ او په هلته د امیر منصور بن نوح سامانی له معنوي ملاتړه برخمن وشو. په دې دور کې ابو ریحان له ابن سینا سره علمي مکاتبات درلودلی دي. ابو ریحان د سلطان محمود غزنوي د حکومت په وخت کې دربار ته لاره وموندله او هندوستان ته د محمود غزنوي په جنگي سفرونو او هغه وطن ته د هغه په پرله پسې سفرونو کې د هغه ملګری و. هغه د دغو سفرونو په څنګ کې و چې د هغې ټاټوبی له پوهانو سره آشنا شو او د سانسکریټي ژبې له زده کولو سربیره د هندوانو له علومو او عقیدو سره هم آشنا شو او د مال له هند کتاب یې ولیکه. د ابو ریحان بیرونی آثار په هغه زمانه کې د بشری پوهې د څانګو تخصصي سرحدونو ته محدود پاتې نه شول، بلکې په خپلې پراخې لیتوګې سره پکې د معرفت ټول اړخونه شامل دي. که چیرې د هغه نقلي پوهې څنګ ته کړو، هغه په عقلي معارفو کې په تیره بیا د اثباتي او انساني علومو په څانګو کې اغیزمن او نظر خاوند دی. بیرونی یو اسان د لیکوال و چې تر 1600 زیات آثار په یادگار پریښودل. دغه کتابونه د ریاضي، نجوم، جغرافیا، فیزیک، میکانیک، طبیعي، نبات پیژندنې، طب، ادبیات، تاریخ، دین او فلسفه پشان د ډول ډول فنونو په څانګو کې لیکل شوي دي. هغه بالاخره د 1440 هجری قمری کال درجه په 2 نیټه په 80 کلنۍ کې پا غزنی که وفات شو. یو زر 309 کال مخکې د 46 هجری قمری کال د محرم د میاشتې په 26 نیټه په اسلامي ټاټوبو باندې د واکمن ظالم یزید بن ماویه د لخکریانو لخوا د مکې مکرمه ښار له معاصرې وروسته په دغه ښار کې کانی وروول. یزید بن معاویه په کربلا کې د خدای د ګران رسول د مسیح حضرت امام حسین علیه السلام او د هغه د ملګرو له شهیدولو او د هغوی د اهل بیت علیهم السلام او باقی پات کسانو له اسیرانو وروسته ځان د مسلمانانو په وړاندې سپک او بې اعتباره کړ. لبل خوا د عصمت او طهارت د کورنۍ او د اهل بیت علیهم السلام د پلویانو یې شواګري او خلق د یزید د حکومت پر خلاف پاڅون ته مجبور کړل. په همدې وجه په 13 هجری قمری کال کې په حجاز کې د یزید پر خلاف شورشونه او غورزنګونه رامنځته شول. بالاخره د مکې معظمه او مدینه منوره خلکو د یزید له لښکریانو او عاملانو سره په څرګندو مخالفتونو او وسلوالو جنګونو لاس پورې کړ. په مکې مکرمه کې عبدالله بن زبیر په عبادت او له یزید سره په مخالفت سره خلک د ځان چاپېره راغون کړل او رو روی قوت پیدا کړی و او مکې مکرمه ښار یې د یزید د عامل له لاسه په خپله قبضه کې راوسته او خپله یې پرې تسلط پیدا کړ. د شام لخکریانو په مکه حمله وکړه او د غخارې معاصره کړ او په اوسیدونکو ډیر سختۍ شروع کړې. یزید لخکریانو د مکه مکرمه په شاوخوا غونډیو باندې غټ غټ منجیقونه او کاڼي ویشتونکي آلې ولګولې او د هغو په وسیله په خار باندې د کاڼو باران جوړ کړ. عبدالله بن زبیر او نورو زیاتو خلکو مسجد الحرام ته پناه یوړه چې د دښمن د کاڼو له بارانه په امان کې پاتې شي. خو حسین بن نمیر حکم وکړ چې مسجد الحرام او کعبه شریفه هم هدف وګرځوي او حمله پرې وکړي. د یزید بن معاویه لخکریان په دغو خپلو شرمناکو اعمالو سره په خپلو مقاصدو کې کامیاب نشول او په مقابل کې یې دغه اعمال د عبدالله بن زبیر او د هغه د پاڅون د مثبت کېده سبب شول. بالاخره یزید د همهغه کال د ربیع الاول په 14 نیټه مړ شو او شامي ځواکونه هم شاته ستانه شول او عبدالله ابن زبیر د اجاز د چارو واګې په لاسونو کې واخیستلې. ښه عادتونه. د تهران رادیو ډیرو ګرانو او قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی پیرزوینې ومنئ. عزیزانو، اوسم زه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شیو چې د خو او شو عادتونو په نوم پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي او زموږ سره د ملګرتیا فرصت هم ولري.
ډیر عزتمن اردوونکو، له یوه ښه ژوند برخمنېدا لپاره د جسم او د اعصابو سلامتیا دواړه اهمیت لرونکي دي. کله ناکله د خپل د نظر وړ ژوند ته د رسیدا لپاره د ژوند په سبک او سټایل کې د بدلون راوستل ضروری دي. د ښه عادتونو په پروګرام کې د یو بل په څنګ کې سم عادتونه د غلطو عادتونو ځایناستي کوو. د ویلو د هغه سپارښتنه چې د ښه عادتونو په پروګرام کې وړاندې کیږي کلي دي او ممکنه ده چې ځینې د ټولو خلکو لپاره مناسب نه وي. د خپل ژوند په سب کې د ځینو بدلونونو د راوستلو لپاره د ضرورت په بڼه کې له خپل ډاکټر یا سلاکار سره مشوره وکړئ. د قرآن له نظره کورنۍ د امنیت، د رمخت او د سکون ځای دی او د کورنۍ بنسټ د مینې او د مهر پر اساس کېښودل شوی دی، لکه څرنګه چې قرآن مجید کې ویل شوی دی او د هغه له نخونې خانو څخه او دا چې د تاسو له جنس څخه د تاسو لپاره یې همساران راوپنځول چې د هغوی په څنګ کې رامخت ترلاسه کړ او د تاسو په منځ کې موادت او رحمت راوسته. په دې کې د هغه ډلې لپاره چې تفکر کوي یو شمېر نښې نښانې شته.
ګران اوریدونکو، په تیر پروګرام کې مو د دغه نامناسب علت د پرېښودلو د څرنګوالي او د پرتله کولو د موضوع په اکله غور وکړ. د موضوع په دوام کې به د یو بل ناسم عادت یعنی له نورو سره د خپلو خاوندانو یا میرمنو د پرتله کولو په اکله غور وکړو. هم هغه ډول چې له نورو سره د ځانونو پرتله کولو ناخوښې پایلې لري، له نورو سره د خپلو خاوندانو یا میرمنو مقایسه کول هم منفي پایلې له ځان سره لري او ګډ ژوند ته تاوان رسوي. له موږ سره پاتې شئ چې د دغه موضوع د دلایلو او د دغو پرتلو د مخنیوي د لارو چارو په اکله غور وکړو.
قدرمن اوردونکو، له بده مرغه ډیری ښځې او سړی خپل خاوندان او خپلې ښځې له نورو خلکو سره پرتله کوي. ځینې خاوندان یا میرمنې دغه پرتله کول داسې لره ګڼي چې میړونه یا ښځې حساسې شي او د ځانونو د اصلاح یا د خپل چلند او کړچار په اساسي ډول د بدلولو لپاره ډیر کوشش وکړي. دا په داسې حال کې دي چې دا ډول رودان نه یوازې کارنده نه ده، بلکې ډیر تاوان رسوونکي هم ده. دغه کار په خاوند یا ښځې او دغه راز تاسو په ګډو اړیکو باندې ډیر منفي اغیز لرلی شي. په دې ډول چې د پرتله کولو کړچار د مقابل لوري شخصیت او احساسات تباه کوي او په ځانونو باندې د هغو اعتماد هم کموي. دغه پرتله کول په دې سربیره د یو بل په هکله د ښځې او د خاوند د اړیکو د سړېدا او د دلچسپۍ د نه لرلو او د عاطفي طلاق سبب کیږي. د ځینو محققانو په نظر له نورو سره د خپلې میرمنې او یا خاوند د پرتله کولو ځینې دلایل د ماشومتوب په وخت کې په تربیت کې جړه لري. ممکنه ده چې یو سړی په ماشومتوب کې له خپلو همزولو سره په دوامداره توګه پرتله کړی شوی وي او دغه عمل د هغه په ذهن کې سیستماتیک شوی وي، نو ځکه چې لوی کیږي خو هغه تل خپل کار، خپل کور، خپل پلار یا خپل مور او خپل میرمن له نورو سره پرتله کوي. دغه سړی هیڅکله له خپل ژوند او خپل ظاهر او کار څخه راضي نه وي او غواړي په هر شي کې له نورو لوړ او حتی تر ټولو ښه وي. دغه راز له نورو سره د خپل خاوند یا میرمنې د پرتله کولو دلایل ممکنه ده په خپله ښځه او خاوند وي، او دغه مشکل د عاطفي، د جنسي او یا له مالي نظره د خپل خاوند یا میرمنې لخوا د احساس د کموالي له لارې رامنځته شوی وي. له نورو خلکو سره د خپلې میرمنې او یا د خپل خاوند د ظاهر پرتله کول د ښځې او خاوند د یوه تر ټولو ستره غلطي ده چې ګډ ژوند ته ډیر ورانوونکي تاوانونه رسوي. په دغه کار سره د خاوند او د ښځې په ځان باندې اعتماد له منځه ځي او له یو بل څخه یې زړه ماتیږي او اړیکې هم خرابیږي. دې خبرې ته مو پام وي چې په ګډ ژوند کې ظاهر مهم شی نه دی او هغه شی چې د ګډ ژوند په پایداري باندې اغیشندي د ښځې او د خاوند تفاهم او له یو بل سره د هغوی د ارتباط ټینګول دي. له نورو خلکو سره د خپل خاوند یا د خپلې ښځې د پرتله کولو بله منفي پایله دا ده چې د خپل خاوند یا ښځې په نظر کې خپل شخصیت غورځیږي او د ښځې او د خاوند سوکه سوکه له یو بل سره دلچسپي ختمیږي. په اړیکو کې سړوالی د ګډ ژوند تر ټولو اړخونو ته غځیږي او حتی ممکنه ده چې د بچیانو د تربیت په بهیر هم اغیز وشیندي.
بلخوا غلط پرتله کول سبب کیږي چې مقابل لوري داسې احساس وکړي چې ښځه یا خاوند یو بل هم هغه ډول چې دی نه دی منلي او ښځه او خاوند له یو بل سره دلچسپي نه لري. پر دې اساس ښځه یا خاوند له خپګان او پریشانۍ سره مخامخ کیږي او کله ناکله غچ اخلي او په پل پسې ډول نیمګړتیاوي لټوي. دغه ټول موردونه د کورنۍ په داخل کې د اختلافاتو او د مشکلاتو د زمینه جوړونکو کیږي. حریمونه ماتیږي او ښځه او خاوند ورځ تر بلې له یو بل څخه هم لیرې کیږي. په دې سربیره له نورو خلکو سره د خپل خاوند پرتله کول ممکنه ده چې هغه تر دباو لاندې راولي او خاوند هم له دغه دباو څخه د وتلو لپاره د غیر معقولو اقتصادي ریسکونو په لور ولاړ شي. د دغو پایلو د مخنیوي لپاره چې په ګډ ژوند باندې ناخوښې اغیزې شیندي، باید داسې لاره پیدا کړو چې په داسې بڼه کې چې نشئ کولی په یوازې ځان دغه مسله هواره کړئ، له مشوره کوونکي یعنی مشاور څخه مرسته ترلاسه کړئ. په دوام کې په څو لارو چارو غور کوو. لومړی، له خپل ځان او خپل ژوند څخه د هیلو او تمو او غوښتنو سویه معلومه کړئ. د دغه سویه له معلومولو وروسته د خپلو غوښتنو د منطقي توب د لاسرسي وړ امکاناتو اندازه او وسونه وجاجوئ. مسلمان که چیرې وتوانیږئ د خپلو هیلو او غوښتنو سویه له موجودو شرایطو سره غشمله کړئ، ستاسو اندېښنې، ګډوډۍ او وسواسونه هم کمیږي. په ژوند کې د هدف نشتون سبب کیږي چې انسان له نورو سره په پرتله کولو لاس پورې کړي. دغه خبره مو یاد وي چې د هر سړي ژوند په هغه پورې منحصر دی او تاسو باید ځانونو ته اجازه ورنه کړئ چې د نورو خلکو د ژوند شرایط له خپل خاوند او ښځې سره ستاسو اړیکې تر دباو لاندې ورولي. کله چې د بل چا خاوند یا ښځه مو له خپل خاوند او ښځې څخه بهتر ولیدل او پرتله کول مو پیل کړل، دغه خبرې ته فکر وکړئ چې په خپله مو خپل خاوند یا ښځه انتخاب کړې ده او هر څوک د منفي اړخونو تر څنګ ښه خصوصیتونه یعنی شوالی هم لري. په منفي اړخونو تمرکز به د ډیر خپګان سبب شي.
خوګوردونکو، یو تر ټولو خاله را لخپل خواند یا خځې سره یو زړه توب دی. مخکې له دې چې ناوخته شي او په بشپړ ډول لخپل خواند او خځې څخه نه هیلې شي، لخپل خواند او یا خځې سره خپل مینه څرګنده کړه. یو بل ته ووایه چې د یو بل د زحمتونو په قدر پوهیږي. دا د خځې یا د خواند خبرې دي چې یو بل ته د ژوند او د ډېرې هڅې انګیزه ورکوي، نه هغه پرتله کول چې پرله پسې ډول یې په بېلابېلو مسایلو کې ترسره کوئ. له بلې خوا، د انسان ذهن په ناخبر ډول د نورو خلکو د ژوند مثبت اړخونه د خپل ژوند له منفي اړخونو سره پرتله کوي. د دغه کار مخه ونیسئ او پر ځای د خپل خاوند او یا د ښځې ښو خویونو ته پام وکړئ او هغه وشمیرئ. خپل ژوند ته ډیر فکر وکړئ چې څرنګه مو د یو بل په څنګ کې او په سختۍ سره هغه ته بڼه ورکړې ده. د هغو ټولو شیانو په هکله چې د تاسو خاوند یا ښځه د واده او د ګډ ژوند په اوږدو کې د یو بل لپاره برابر کړي دي، او یا هغه وختونه چې حتی یوه ډیر کوچنی شي تاسو خوشاله کړی یاست، فکر وکړئ. د هغو سفرونو خوشحالیو په هکله چې د واده په لومړۍ ورځو کې مو کړی دي، فکر وکړئ.
دغه ټول شیان په تاسو کې ښه حس رامنځته کوي، او که چیرې دغه کار ته دوام ورکړئ، دغه کار دوام لري، نو د یو بل په نسبت د ښځې او د خاوند دلچسپۍ زیاتیږي او په نتیجه کې د خپلو کړچارونو او شرایطو د بدلولو لپاره زیاته هڅه کوئ. دغه راز د خپلې مېرمنې یا د خاوند په مثبتو اړخونو تمرکز وکړئ. همهغه مثبت اړخونه چې سبب شول هغه د واده لپاره انتخاب کړئ چې تر یوه عمره لپاره د ژوند ملګري واوسي. دغه ټکي ته مو پام وي چې هغه وخت چې خپل خاوند یا ښځه له نورو سره پرتله کوئ، نو معنی یې دا ده چې تاسو له خپل ژوند څخه راضي نه یاست او تاسو په خپلو ذهنونو کې اخلاقي او مالي کمښتونه غټوئ. هڅه وکړئ د ګډ ژوند د ټولو نعمتونو په اکله شکر وکړئ. د ښځې او د خاوند احترام کول او ستاسو زحمتونه د هغه فکر مهربانه کوي او زړونه یو بل ته نږدې کوي. د پرتله کولو یو بل وړاندونکی اثر او اغیز د ورته یعنی مقابل کار تر سره کول دي. له دې مخکې چې خپل خاوند یا ښځه له نورو سره پرتله کړئ، د یوې شیبې لپاره داسې تصور وکړئ چې ستاسو خاوند یا ښځه هم د نورو خلکو مثبتې ځانګړتیاوې تاسو ته بیان کړي او تاسو له شاوخوا خلکو سره پرتله کړي. مسلمه خبره دا ده چې دغه شرایط اصلا ستاسو لپاره ښه نه دي. که چیرې له خپلې ښځې او خاوند سره د ورته مقابلې لپاره خپله مېرمنه یا خاوند له نورو سره پرتل کوي دغه کار پای ته ورسوي چې خاوند یا میرمن هم دغه عادت پرېږدي. ټاکل شوې ده چې تاسو او ستاسو خاوند یا میرمن تر آخره د شیز یا خاوند او د هم سفر په توګه د ژوند په ټولو شیبو کې د یو بل په څنګ کې ووسی. که چیرې وغواړئ د خپل ژوند تر ټولو ګران کس وسنجوئ او په پرله پسې ډول له نورو سره د پرتله کولو فکر وکړئ، هغه ته به بد حس ورکړي چې په دې بڼه کې له تاسو سره په اړیکه کې امنیت نشي احساس کولی. ښه خبره دا ده چې له نورو خلکو پر ځای د ځان د فرض کولو له سرو زرو فورمول څخه استفاده وکړئ. په دې اکله حضرت امام علی علیه السلام فرمایي، هغه څه چې د ځان لپاره یې خوښوئ د نورو لپاره هم خوښ کړئ، او هغه څه چې د ځان لپاره یې نه خوښوئ د نورو لپاره هم مه خوښوه. له نورو خلکو سره داسې چلند او سلوک وکړه چې ته یې غواړې له تا سره ورته چلند وشي. که چیرې یوازې په خپل ګډ ژوند کې په همدغه ټکي دقت وکړئ، ډیر ژر ستاسو کورونه له آرامښت څخه ډک جنت چې تاسو یې غواړئ جوړیږي.
عزتمن اوریدونکو، د ښه عادتونو دغه پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
د خدای په امان.
د ایران
سی
د ایران سیل ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک پیرزوینې ومني. عزیزانو، د خبرونې په دې شیبه کې زفات می له خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شیو چې د ایران سیل د پروګرام یو بل مطلب تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي.
زانو نننې پروگرام د ایران په مشهد سپیشلی خار کې د حضرت امام رضا علی السلام لا سپیشلی حرم سره د ډېری آشنایی لپاره بیل کړی دی. تاسو ته بلند کوچې لمونږ سره په دغه مانوي سفر کې ملګرتیا وکړي. بهشکا د حضرت امام رضا علی السلام ملکوتی زیارت د مشهد دا غمه او پټول ایران کې تر ټولو پرتم لرون کې او په خلکو باندې ګران ځای دی. حضرت امام رضا علیه السلام په مذهبي ټولګي کې څو ودانۍ او نور ځایونه شته چې د هغو شمیر او ډول ډول والی دغه سپیشلی زیارت په یوې نړیوالې ټولګي او ودانۍ بدل کړی دی. په دې ډول چې د حضرت امام رضا علیه السلام د سپیشلی حرم په ارزښت د پوهیدا لپاره باید هغه یوازې د معنویت لا پلوه ونه ګورو. په مشهد کې د قدس رضوی زیارت خپلو تاریخي، هنري او معماري ارزښتونو ته په پام سره چې د هغه په مانوي ارزښتونو په زیاتېدا سربیره دي، د 1410 هجری لمریز کال د جدي یا مرغومې د میاشتې په 15مه نیټه په 1340مه ملي شمیرې سره د یو ملي اثر په توګه ثبت شوی دی. د ایران د اسلامي انقلاب له بریالیتوب وروسته حکومتي چارواکو د حضرت امام رضا علیه السلام حرم ته ځانګړې پام وکړ او هغه یې ډېر پراخ کړ. د حضرت امام رضا علیہ السلام د سپیشلی زیارت لا او یا زرا مربع میټر سره په خلی فضا څخه شپیته زرا او پنځه سوه مربع میټر ځکه د ایران د اسلامي انقلاب لا بریالي توب ورسته له دغې ټولګې سره ورزیاته شوې ده. د حضرت امام رضا علیہ السلام د زیارتی او د غیر زیارتی ټولو برخو د مساحت په حسابولو سره د دغه سپیشلی حرم ټول مساحت څه د پاسه یو میلیون میټره دی او په دغه زیارت کې اول لکه کسان ځایدلی شي. رواک هغه محصوره او کله بند شوې او چت لرونکي فضا ته ویل کیږي چې د حرم ګیر چاپیروي. حضرت ما د حضرت امام رضا علیہ السلام حرم شپگوشت رواقونه لري. د حضرت امام رضا علیہ السلام د حرم غیر چاپیر چت لرونکي فضا ته سهن یعنی انګړ ویل کیږي. د حضرت امام رضا علیہ السلام سپیشلی حرم نه سهنونه یعنی انګړونه لري چې هر یو انګړ یې په خاصو ځانګړنو او حال او هوا سره له بل څخه متفاوت دی او د دغو انګړونو مساحت دوه لکه پنځه ویشت زره او دوه سوه درې ویشت مربع میټره دی. حضرت امام رضا علیہ السلام د سپیشلی حرم تر ټولو ستر انګړ جامع رضوی صحن دی چې د حرم په جنوب کې واقع دی او مساحت یې شپیته زره او یو سلو اته اتیا مربع میټر دی.
د حضرت امام رضا علیہ السلام د حرم په نورو انګړونو کې د آزادۍ انګړ، د انقلاب انګړ، د جمهوریت اسلامي انګړ، قدس انګړ، غدیر انګړ، کوثر انګړ، هدایت او امام خمینی رحمت الله تعالی علیه انګړ شامل دي. مناره هم د نور او د رڼا په معنا ده او په معماری ودانۍ کې لوړ ځای ته ویل کیږي چې د جماعتونو، د زیارتونو او د دینی مدرسو د اصلي ایوانونو د پاسه جوړېدل او له مناره څخه اذان ویل کېدل او یا ګیر چاپیره ترې رڼا کېدل. مناره په دغه ځانګړنې سربیره د مسافرانو د لارښوونې لپاره یوه نښه هم وه. په ټول کې د حضرت امام رضا علیه السلام په سپیڅلي حرم کې ټول ټال د دولس منارې لري. د امام رضا علیه السلام په سپیڅلي حرم کې دوه داسې منارې شته چې په سرو زرو پوښل شوي دي چې یوه یې د حرم ګنبزې ته نږدې ده او بله یې په مقابل کې ده او د انقلاب د انګړ یعنی د عباسي ایوان په بره برخه کې ده. گوهرشاه جماعت د اسلامي ایران یو تر ټولو ښکلی او پرتمینه جماعت دی چې د اووه سوه اووه نویم هجري قمري کال یعنی په پنځلسمه میلادي پیړۍ کې د حضرت امام رضا علیه السلام د حرم په لاندنۍ برخه کې جوړ شوی دی. د دغه جماعت بنسټګر د تیمور د زوی شهرخ میرزا میرمن گوهرشاد ده او د هغه وخت مشهور معمار قوام الدین شیرازی د دغه جماعت د معمارۍ کار په غاړه درلودلې دی. د گوهرشاد جماعت په څه د پاسه نه هزاره مربع متره ځمکې کې جوړ شوی دی او څلور ایوانونه یعنی حالونه او اته کوچني او ستر شبستانونه لري. دوه شبستانونه د جماعت د تر ټولو ستر ایوان چې په ایوان مقصوره مشهور دی دواړو خواو ته واقع دی. په دوی کې هر ایوان څلویښت ستنې لري او په هغوی باندې د تیموریانو په سبک ضربي تاقونه جوړ شوي دي. د ختیز ایوان دواړو خواو ته دوه شبستانونه او د شمالي ایوان په شاوخوا کې دوه نور شبستانونه شته دي. گوهرشاه جماعت د ایرانی هنر کامله او څرګنده بیلګه دی او پکې د ایران د سنتي او دودیز معمارۍ ټول خصوصیات او ځانګړنې کارول شوي دي. د گوهرشاد جماعت اصلی ایوان چې د جماعت په جنوبی برخه کې دی په دې ډول جوړ او ښکلی کړای شوی چې د آرامښت او د تاندوالي د احساس د رامنځته کولو سربیره لمونځ کوونکي په عرفاني او معنوي جاذبو کې ډوبوي. دغه ایوان اووه دېرش متره اوږدوالی او کابو دیارلس متره د ننوتلو ځای لري.
ایزانو د ایوان دیوالونه او چت په ځانګړي نه وخت او زوګ سره خول کړی شوی دی. په دې ډول چې په ځنو برخو کې په سپینه زمينه کې په معارکو ټایلونو او کاشو سره خول کړی شوی چې په ځانګړي ځلا او ورایخت یې موندلی دی. د مخصوره ایوان په 1411 میلادي کال کې جوړ کړی شوی او د دیوان دواړو لورو د پاسه داسې کتیبې شته چې د پاسه په بایسنخور مرزا په خط سره د قرآن مجید یو روایت او د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم یو بل روایت لیکل شوی دی. بایسنخور د شاهرخ مرزا زوی او د تیمور یو لمسی و چې د خطاطۍ په زمینه کې مشهور شخصیت دی. دیوان اصلي دیوان په شاوخوا کتیبو کې هم د قرآن کریم د یاسین سوره هم د محمد رضا امامي په ښکلي خط سره لیکل شوی ده. دغه جماعت محراب لا سنگ مرمر څخه جوړ شوی دی. پخکلو او زلپور او انزیرونو سره مقنسکاری او دغه ایوان هیرانون کی جلوه دوا چنده کړی ده. اصلي ایوان په پای کې لا یعنی دا لا لرګی څخه یو جوړ ممبر شته چې په ډیر ښکلي ډول د میناتورې په هنر سره ښکلی کړی شوی دی. د اصلي ایوان دواړو لورو ته دوه ډېرې ښکلي ګلدستې یعنی مستې شته چې له مځکې څخه درې څلوېښت میټره لوړوالی لري. د ایوان دواړو لورو ته د دوو ګنبوسیو شتون د دغو ایوان ښکلي او ښکلا نوره هم زیاته کړې. دا ټولې مینارې په موارکو ټایلونو سره پوښل شوي چې په ډېر ښکلي ډول له خښتو سره یوځای شوي او د علي په حی ژوندي او د حافظ ساتونکي په نوم د پروردګار په لقبونو سره ښکلې کړې شوي دي. په شمالي برخه کې د مقصوره ایوان په مقابل کې یو بل ایوان شته چې په ټایلونو سره ښکلې کړې شوی او په هغه کې ځینې موجوده کتیبې د شاه عباس او شاه سلطان حسین صفوي په وختونو کې د ایوان د مرمتولو خودنه کوي. دغه راز د ګوهرشاه جومات په ختیځ او لویدیځ کې یو بل په مخته دوه پرتمینه ایوانونه جوړ شوي دي. د دغو دوه ایوانونو دیوالونو او د چتونو داخلي او خارجي برخې په ټایلونو او کاشکاریو سره ښکلې کړې شوي دي. په ټول کې د ګوهرشاه جومات ښکلا د ایران په معمارۍ کې د ټایلونو او کاشکاریو د تکنیک پرتمینه یادګار دی چې د تیموریانو په پړاو کې خپل اوج ته ورسېده.
قدرمن اوریدونکو د ګوهرشاد جماعت په ټایلونو کې لشنو یعنی آبی، نیلی یعنی لاجوردی، فیروزهی، سپینو، شنو، زیرو او د زعفرانی رنگونو په استفاده کولو او د غراز د جماعت په ښکلي کولو کې د قرآن مجید له سورو څخه په هنرمندانه ډول استفاده کولو کې په ایران کې د موجودو جماعتونو یو تر ټولو ښکلي نمونه او بیلګه ده. د جماعت ګنبز گول او د گنبز اصلی زمینه شین رنگ ټایلونو جوړه ده چې لندنی برخه هم گیر چاپیر په کوفی خط سره رنگ پر رنگ انزورونه جوړ شوی دي. د ګوهرشاد جماعت د انګړن په منځ کې یو ډنډ په اتو زل او سره د کاسې په شان کانو سره جوړ کړای شوی دی چې گیر چاپیر په محرابي شکل کې څلور د کانو سقه خانې شته دي. د ګوهرشاد جماعت په زلونو او د بیلابیلو طبیعي او غیر طبیعي پیښو په وجه وران شوی او بیرته مرمت شوی او جوړ شوی دی. خو هغه څه چې له ګوهرشاد جماعت څخه د ایران د ټاټوبې په تاریخ کې پر ځای پاتې دي، په 1414 هجري لمریز کال کې د خراسان سیمې د خلکو پاڅون دی. څرنګه چې د ایران هغه وخت واکمن رضا خان پهلوي د مسلمانو میرمنو په حجاب بندیز لګولی و او له اسلامي کلتور او ارزښتونو سره د مقابلې کولو اڅه یې کوله، د مبارزو روحانیونو په مشرۍ پاڅون کوونکي د رضا خان د ظلم پر ضد وپاڅېدل. د حضرت امام رضا علیه السلام د سپېڅلي حرم په څنګ کې په ګوهرشاد جماعت کې نوموړی پاڅون خپل اوج ته ورسېد او د باچا رضا خان پهلوي عواملو دغه پاڅون د خلکو په بېرحمانه وژلې او وهلو ټکولو سره وځاپه. د دغه پاسون خاطره تل د ایران د خلکو په ذهنونو کې پاتې ده. مناسبه ده چې خبر شي د گوهرشاد جماعت کتابتون په 1432 هجری لمریز کال کې د دغه جماعت په شاوخوا کې جوړ شو. دغه کتابتون په 2200 مربع متره پراخوالی سره د اهل بیت علیهم السلام د تخصصي کتابتون په توګه د اسلامي کلتور د نشر په زمینه کې یو مهم مرکز دی. البته د ایران په مشهد کې د حضرت امام رضا علیه السلام زیارت ارزښمن مرکزی کتابتون لري چې پکې د حضرت امام رضا علیه السلام په اکله کابو 2000 خطي د کانو د چاپ د نورو چاپونو په بڼه کتابونه ساتل کیږي او دغه کتابونه ډیر لرغونوالی هم لري او ډیر ارزښمن هم دي. د امام رضا علیه السلام د حرم په مرکزی کتابتون کې ځینې موجود کتابونه د 12 پیړۍ د وختو دي. دغه بډایه کتابتون په څه د پاسه 5 میلیونه مراجعه کوونکو یعنی ورتلونکو سره د ایران یو تر ټولو فعال کتابتون ګڼل کیږي.
صلی الله علیک یا علی ابن مستر رضا مرتضی، اللهم صل علی محمد و آل محمد. دا پروگرام ان شاء الله تاسو د استفاده وړ ګرځیدلی وي ان شاء الله، چې دا کرونا ناروغي د الله لمنځه یوسي، چې بیا یو ځلی ان شاء الله دا سیر او سیاحت سفر او تفریحي او مانوي کوم سفرونه دي دا ان شاء الله پیل شي، او مونږ او ټول هغه خلک چې د اهل بیت او مینوال او عاشقان دي، زل بیا په خو کلا زړه سره حضرت امام رضا علیه السلام ملکوتی حرم ته ان شاء الله لاړ شي او دغه سفر وکړي. تاسو پر لوی او متعال خدای سپارو.
دا خدای په امان.
درنو او محترم او اوریدونکو، دا یو ساعت خبرونه مو له تهران رادیو واورېده. ستاسو څخه ډیره مننه کوم چې زموږ سره ملګری وې. تر بل خبرونه مو په لوی خدای سپارو.